حافظ و ناصرتان.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه بجی دی. زه صفی ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو.
په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په ډزو هغه معترضانو ته مرګ ژوبله اوختي چې له څو میاشتو راهیسې د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو په وړاندې پرلت وهلی. د پرلت ویاند صادق اڅکزي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته تایید کړ چې څلور کسان ځای په ځای وژل شوي او تر شلو نور ډېر ټپیان دي. هغه همدارنګه ویلي دي چې شاوخوا 50 پرلت پولیسو لزانو سره وړي دي. د کوټې د ملیشي ځواکونو ویاند مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې ادعاو په اړه معلومات راغونډوي. ورسته له دې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، د 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې لسګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره له هغه خپل دندې استعفا کړې چې پرستنیو کې راغلي. هغه د 25 کیلوګرام سرو زرو په قاچاغ باندې تورن شوې ده. اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاغ په تړاو سند لیکلی، خو لیکلی دي چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي. زکی وردک له دریو کلو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و. او تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. پدې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمیر فلسطینی بندیانو ازادي او په غزه کې سلوخت ورځنی اوربند غواړي. دا په داسال کې د 400 میاشت راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره له هغه استعفا کړې چې د 25 کیلوګرام سرو زرو په قاچاق باندې تورن شوې ده. ځینې پخواني ډیپلوماتان دغه قضیه ته په کومه سترګه ګوري؟
هغه به د جرم دا کشفی خو د سره به په ورته لکه نور مجرم چلن نه کوي. د ته خپل مطبوع هیواد به خبري که چیرې جرم ډیر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي.
په چمن کې د پرلتوالو ویاند صادق اڅکزای وایي چې نن غرمه او ماسپښین ترمنځ د پاکستان ملیشا ځواکونو د دوی پر پرلت باندې او په کیمپونو باندې برید کړی دی.
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې څلور تنه په قاعده پاک شیدان سو. درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی اف سی کوارټر لوړی دي.
دا ونسان په ګوډ ګوډ کې ماشومان شکایت کوي چې خوانځي ودانی نه لري.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسیدو.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک خپل دندې استعفا کړې. میرمن وردک ورسره هغه خپل دندې لاس په سر شوې چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله له یو سفر نه درستنیدل پرمال لاغي سره د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا کړې. اغلې زکی وردک په خپل استعفا لیک چې په ایکس پاڼه خبر کړه ده دغه تور پاړه څنګه دی ویلي، خو دا دلیل راوړی چې د زینو د سو او د بدنامولو د هڅو په خاطر مجبور شو چې خپل دندې لاس په سر شي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
روستله هغه چې هندي رسنیو د می پدری منی چنه وخت د هند استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک سره عربي اماراتو نه دستنیدو پر مهال د 25 کیلوګرام سرو زر د نیولو ادعا وکړه. نو موړی نن شنبه د می په څلورمه لخپل دند استعفا اعلان کړه. که څه هم زکی وردک له دند د استعفا په اړه په خبرکړې خبرپاڼه کې او د ازادي رادیو پښتنو په جواب کې دغه تور پاړه څنګه دی ویلي، خو نو موړی په خپل ایکس پاڼه د خپل استعفا دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردک په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نوم بدیو سره مخ یم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بیلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هر میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکې وي ورسره مخ دي. هندي رسنیو له دې ډلې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي زکیه وردک سره د یادې اندازې سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي روپۍ دي او زیاتوي پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوې خو نوموړی تر اوسه ځکه نه ده نیول سوې چې ډیپلوماتیک مصونیت لري. دا چې د دغه هندي ورځپاڼې دا یې دا حقیقت لري او که نه، تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا یې په اړه رسمي څه نه دي ویل سوي. خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مصونیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نسي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د بدبو هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد کې استوګن لري هغه به د جرم دا کشفوي، خو د سره به په ورته لکه نورو مجرمینو چلند نه کوي، د ته خپل مطبوع هیواد به خبروي که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستا د مدارک ټول اخلي دغه هیواد ته استول کیږي، هغه هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کوي، بېرته به دوی ته اطمینان ورکوي. چیرې بیا ډېر خطرناک د مقیم هیواد کورنی امنیت ته خطر جوړېږي، په هغه صورت کې به دوی کوی سي هغه ګرفتار هم کړي.
ښاغلی مارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه راخیستې او ویلي دي چې په دې اړه حیرانه سوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي په نورو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې به منفی تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلومات چې د بین المللي قوانینو نه او د هغه ملک چې دا پکې ژوند کوي د سویس کنوینشن نه دیده نیسي، د افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیه وردک له تیرو څو کلونو راهیسې د هندوستان په ممبای ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلی په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلی خدمتونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکسي د 1402 لمریز کال په قوس میاست کې د دوی د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د ممبای او حیدرآباد قونسلګرۍ له دوی سره په تماس کیدی او پراتلونکو کې به په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت هم پرانستل سي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
نن په چمن کې پر لاټوالو باندې د پاکستان ځواکونو بریټ کړی دی. دغه پر لاټویان صادق اڅکزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په بریټ کې د خبره الکتر لګه څلور پر لاټوال مړاو تر شلو ډیر ټپیان شوی. هغه ویلي چې 50 پر لاټوال هم د پولیسو له ځان سره وړي دي. په کوټه کې او نورو پاکستانی چارواکو په دې رابطه باندې څه نه دی ویلي. دغه پر لاټوال ورستلغه هلته پرلات ناستی چې د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرایط الزامي کړی دي. په دې اړه باندې جزئیات له سیمې نه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین راکوي چې په منځ کې هم د پرلات ویان صادق اڅکزی غږیدلی.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کم دی پر هغه باندې د پرلت مشرانو په خبره برید سوی دی او ډزې هم سوی دی او د دې چې کم هلته خیمې وي یا جوګې وي هغه ته اور هم لګېدلی دی.
فورسز په ډېر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه. ورسره دا ټول انسوګې سې اول د واره استعمال کړي فوټیج زمر سره ستا او داغه باندې بقاعده بیا ګولۍ وچلولې. څلور تنه بقاعده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی ابسټ کوارټر لوړی دي.
په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټی کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښې وروسته په چمن کې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن شار کې کاربندیز پیل کړی دي او دا وخت د چمن د شار زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوې سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه د چمن چلوې لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شزي ماشومان دغه پرلت چې دی د چمن او د سر د افغانستان سره چې کوم سرحدي پوله ده او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سرحدي عسکرو خپل کیمپ دی کلای ده. نو د دې مخته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې تیرو شپږنیمه میاشتو راځي ناسي یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټه سره دا وخت د کښنستلې وو او د احتجاج هغه وخت ویل کې کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزه باندې تګ راته کوي د دې د مخالفت کړي دی چې د پخوا په ډول د پښنخت کارت او تذکره د خلکو تګ راته اعلان کړل سي او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی یو سل ونوي ورځ پرسوي یعنی د چکم دغه د دې د پرلت روان دی.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په بدخشان ولایت کې په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت پر ضد خلکو اعتراضونه روان دي. دوی مورس کېږي چې په دریم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر ضد خلک پاڅېدلي دي. د دغو مظاهرو او لاریونو لړۍ اوس ارګو ولسوالۍ ته هم غځېدلې ده. د راپورونو په اساس یو لاریونوال په ارګو ولسوالۍ کې وژل شوی دی او ځینو راپورونو کې هم راغلي چې په دریم ولسوالۍ کې شپږ کسان د طالبانو لخوا نیول شوی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
ځای سرچینې وایي چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د دوهمې ورځې لپاره هم د خلکو اعتراضونه روان دي او د یاد ولایت په اورګوی ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه پیل کړي دي. د دغو لاریونونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او یو شمېر یې ازادي راډیو ته رسېدلي لیدل کېږي چې په یادو اعتراضونو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې د پرون ورځې لاریونونو او د خلکو او د هغه طالب ځواکونو ترمنځ چې غوښتل یې د کوکنارو ځمکې له منځه یوسي نښته هغه محل شوی چې د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قلخ کلی کې د نظام الدین په نوم یو کروندګر پکې وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شول. د طالبان حکومت د دغه کروندګر وژنه تایید کړې ده. د غوسرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې شپږ تنه مظاهره کوونکي چې د مذاکرې لپاره د ولسوالۍ مرکز ته تللي وو لا هم په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د دغو لاریونونو اړوند په یوه ویډیو کې چې نن ازادي راډیو ته رسېدلی یو تن لاریون کوونکی وایي
نن د تریاکو په نوم خلک وهي، د خلکو دیوالونه ورانوي. دا په خپله زموږ د درایم خلکو د عزت او آبرو د لمنځوړلو بیانونکی دی. موږ د نظام په وړاندې خبره نه لرو، موږ د هغو ظالمانو په وړاندې درېږو چې زموږ عزت او آبرو یې لمنځه یوړه.
دغه اعتراض کوونکي دا کوي چې طالبان نه اجازه پرته او د وهلو ټکولو په زور په درایم ولسوالۍ کې د بزګرانو کورونو او فصلونو ته ننوتي. یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په ارګون کې هم لاریونونه شوي دي. د سرچشمې او ګنده چشمې خلکو هم اعتراضونه کړي دي چې یوې خواته دولتي ځواکونه وو او بلې خواته خلک. یو 22 کلن ځوان شهید شوی، خلکو تیږې او لرګي په لاسونو کې نیولي وو او لاریونونه یې وکړل.
هغه دا کوي چې په دې لاریونونو کې ځای خلکو د طالبانو پر ضد چارونه ورکول او طالبانو پر خلکو ډزې کولې. په ورته وخت کې په بدخشان ولایت کې د طالبان حکومت امنیه قومندانې د جمعې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې دا کړي چې پرونی جګړه د ځینو کسانو لخوا بزګرانو نه د سوء استفادې له امله رامنځته شوې وه، چې په پایله کې خلکو د دې کسان په تیږو وویشتل او په مقابل لوري کې یو بزګر هم ووژل شو. د دې قومندانې ویاند احسان الله کامکار ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپلو ځواکونو لخوا د شپږو کسانو نیول کېدل رد کړل او زیاته یې کړه چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی یا د ولسوالۍ ته تللی دی. کامکار وایي دوی څو میاشتې وړاندې کروندګرو ته ویلي وو چې کوکنار ونه کړي او د کوکنارو کښت د له منځه وړلو په هڅه کې دي. که څه هم د بدخشان د درایم او ارګوی ولسوالیو د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو او طالبانو سره د دوی د نښتو په اړه په خپلواک ډول څه نه دي ویل شوي، خو دا یو بې مخینی اقدام دی چې په ډېر شمېر سره خلک د طالب ځواکونو د چلند په وړاندې اعتراضونه وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګری غواخونه د پراخیدو په اړه اندیښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ یو راپور په خبرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته ترګریز غواخونه مخ په زیاتې دودي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش او القاعدې د حضور د پراخیدو په اړه اندیښنه ښولې. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د مې په څلورم نیټه په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله د ترګرو ډلو لپاره د ودې فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د مې په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي د طالبانو لخوا ترګرو ډلو ته د پټنځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا په وار وار رد کړی او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډره فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څنګه او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي مککال د مې په درېمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعدې او د داعش خراسان څنګه لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دی او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړي شوې دي. په تېر جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو لارې ورسیږي.
موږ غوښتل د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې زبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په تیره بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غویي په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل، خو د دغو هیوادونو نمونه یې ونه اخیستل.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند پاړه خبري بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرح پاړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزا کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي. لڅو میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل اورو.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیلو د طرحې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي ووژل شول. حماس ټلې همدارس شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشې شول. اسرائیلو د حماس له حمله وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله بل منځ یوسي او ځکه یې د غزه په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 4,000 شپږ سوه 450 فلسطینی وګړي ووژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشې کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوي په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو له پایته رسېدو وروسته د حماس پلاوی قطر ته ولاړ، هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي، څو د اوربند د طرحې په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په غزه کې د اسرائیلو د تیرو څه باندې 8 میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څه باندې 70% ودانۍ یا پوره ویجاړې شوي او یا زیانمنې شوي دي، چې بیا رغونه یې هومره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی.
له خبرونو ور اخوا،
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو د خونځو یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانۍ او درسي خونې نه لري او په آزاد فضا کې زده کړې کوي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي هم دې مسلې اندېښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړي. دغه ستونزه په تیر جمهوري نظام کې هم وه، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړی. راپور په دې اړه اوس خبريږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ودانیو او درسي خونو د نشټوالي له امله په ګرم او سړه هوا کې په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني خونځي یو خونکې غلام صدیق فاروقي وایي چې خونځي وداني نه لري او زکونکې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نه چې خلک خیمو کې تدریس وکي، او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي، یا د یو دیوار پانډی کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې، نو دا یو ډیر مشکل مرسته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته هم مشکل دی. یو سات یو ځای تدریس کوو، بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د دیوار انډی ته کله د درخت انډی ته، نو موږ په دې مشکل ډیر مواجه.
په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر زده کوونکي له دې ستونزې شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي زکونکې صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زکونکې مرتضی چې نه غوښتل د خونځي نمونه پر راپورګیات شي ازادي رادیو ته ویل.
د مکتب نسم دورې نه چوکي دورې از اولاد نه خایې چې برمال سن جوړ کنه.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی، او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو، او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشټوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر احسانی وایي
په یکاولنګ کې ډېر خونځي ستونزې لري. ودانۍ نه لګي او زده کوونکي اړ دي چې د خیمو لاندې کښېني چې په ګرمۍ کې هم له ستونزو سره مخ وي او په باران کې لمدېږي. هغه شان ځینې زده کوونکي په جوماتونو کې زده کړې کوي، خو په ټوله کې زده کوونکي د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي.
د زده کوونکو د دغه ستونزو په اړه او دا چې په کومو ولایتونو کې څومره خونځي څومره ودانۍ او درسي خونې لري، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه آزادی رادیو پختنې جواب نکړي. خو په تیر جمهوریت حکومت کې د پوهنې وزارت په خوانې مرستیال ابراهیم شینواره ادا کوي چې د طالبانو حکومت د خونځیو جوړولو ته ژمن نه دی او له همدې امله د خونځیو پر ځای مدرسو ته ډیره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډیره بودیجه نه لري او دویم دلیل دا کېدای چې دوی معرف سره تعهد نه لري ځکه د جنکو خونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمېر ډیری نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامنی بولي. خو په 2021 کال کې په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانیو او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې، بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
ختیځو ولایتو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې ورسته پر لپسې بارانوي مچۍ لکارې استلی او دوی ورته د خوراک څخه اخستلو وس نه لري. فارم لرونکي لمرستندوی ټولنو د مرستې غوښتنه کوي چې مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیر او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلې دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې موچي نشي کولی چې خوراک او ګردې راټولولو پسې بیرون ووزي، هم دا لامل دی چې د بلګیا او د ناروغۍ لامل یې ګڼ شمیر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو موچي درلودي چې اوس ورته یوازې لنمایي کمی پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وي د بارانو دی وجه نه چې بارانونه ډیر شو او ګلان نه و مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوې دي. اتیا بکسې زما ختمې شوې دي نو دغه آفتونه هم پکې ډېر دي، مرضونه لکه څو قسمه مرضونه هم همدې بارانو دی وجه پکې لګېدلي دي.
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکي اتحادي مسؤلین هم وایي چې پر لپسې وروختونه ګڼ شمیر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل
دا مسلسل باران منس کې وقفه دا شاتو د مچو د پر ډیر زیانړه ولیدي، ولې چې په دغه وخت ګل خرابېږي د مچو بچي کړي خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه نو تبن په شاتو مچو باندې منفي تاثیرات لري او خاص کر خلکو ته چې هغه د اقتصادي وضعیت خرابي او د بوري توانونه لري دا اوسه اکثره مچي مړي شي یا په مرز باندې مبتلا شي. نو بعض ساحو کې سیلابونه هم راوتلې دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې یو بختلې دي مچي مرته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسولینو او په یاده برخه کې لمرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شو فارم لرونکو سره دی مرسته وکړي څو نور مچي لمرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالداري او بولګولو ریاست مسولینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغه ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلان شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره کې حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې موچی وروزونکو سره همکاري وکړي نو ډیر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو لواردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکو هیواد بدل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
یو شمیر سات پلورونکو او سات جوړونکو وایي کاروبار پیکا شوای. دوی په ساتونو د سمبالو موبایلو کارول د لاسي ساتونو د پیرو پلور د بازار د سړیدو لامل غني. خلک هم وایي اکثریت خلک اوس خپل د موبایل له ساته استفاده کوي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې لاسي سات نه یوازې د وخت کودلو بلکې د فیشن لپاره هم کارول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
یو شمیر سات پلورون کې د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار ل پیکه کې دوه شکایت کوي. د دوی په خبره په خوا به خلکو لاسي ساتونه ډیر کارول، خو اوس دغه ساتونو ل کارول سره لیوالتیا کم شوې ده. دوی د ټکنالوژي وده او په موبایلونو کې د سات شتون د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار د پیکه کې دوه او نه کارولو یو ل اصلي لاملونو څخه غني. په کابل کې سات پلورون کې پژمان ازادي رادیو ته وویل،
په خاطر یک تایل از تطابقا کې بوت خلق د سټایل لپاره اخلي، ځکه په تیر وختونو کې چې خلکو ډیر پیرودل د ډالۍ لپاره و، دوی به په ډالۍ کې خلکو توړل.
عبدالحمید چې له شلو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې د ساتونو پلورنځای لري، د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل،
شغل سات پلور شکست فایده نه مونده داخلي.
د سات پلورلو کار کې ګټه نشته، ځینې خلک فقط د محفلونو لپاره اخلي.